ಶಾಲೆ ಪತ್ತರ ಕಡೆ ನರೇ ನರೇ ಬಾರಾಂದೆ ನೂರ್ ದಿಲ ಗವಲೆ ನರೇ ನರೇ ಬಾರಾಂದೆ ನರ ಲಲ್ಲ
غرمې دولس بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستان یو نړیوال ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوريوال کاکړاو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه له منځه وړي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی او د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران وایي په کانګرس کې دومره قوت لري چې له ایران سره سوی تړون له ردېدو وژغوري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د دې پوځ د ام آی ډي کو څنګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دی، خو آزادو سرچینو د دې پوځي چارواکو د ادعاو پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. طالبانو ویلي چې په دې بمباریو کې دوی ته څه زیان نه دی رسیدلی. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان وسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعتزاز احمد چودري افغان سفیر ته وویل چې داسې تورونه د دوه اړخیزو اړیکو ته زیان رسوي. د اعزاز احمد چودري په وینا دواړه غاړو د خپل منځي اړیکو د شکولو لپاره ډیر زیار ایستلی. د لږ وروسته ده چې افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ورغوښتی و او له هغې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړی و چې اته افغان سرتیر پکې وژل شوی و. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترګري پر ضد سره یو دي. د پوینا هغه وخت لري نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترګري لمنځه ولاړ شي. محمد خان اڅکزی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې د افغانستان په کنسلګری کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ په جوړ شوي غونډه کې له ګډون وروسته مشال رادیو ته وکړې. ده وویل بېل دې بل لار نشته چې په سیمه کې ترګري لمنځه یوړل شي. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تګلارې جوړه کړې ده. دوی وویل چې د دې تګلارې لپاره به 1500 کسان اخیستل کیږي. ډاکټر محمد جوهر خان مشال ریډیو ته وویل
جمرود چې کوم تحصیل دی پاغي کې مونږ انشاءالله تقریبا 140 پورې کسان اخلي. باړه کې دا 200 پورې ایف آر دونو کې او شمالي وزیرستان کې تقریبا 550 کسان به مونږ اخلو چې هغه په پولي مهم کې به حصہ اخلي. دې ټایم پورې تقریبا ریکروټمنټ چې دی داغي برسي برتیان کې دا کمپلیټ شوی دی. تقریبا سپایک ډیر ښه خبره دا شو چې مونږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا هغه ځای راغلو.
د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان میندل شوی او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکه کړې ده. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د سایبر کرایمز بیل په نامه د مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر ضد وبلله. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
په سایبر کرائم باندې پابندی لګول، سایبر ټیرریزم باندې پابندی لګول، د سره حکومت حکومت سره کلک ولاړ. خو د دې په اړه کې چې کم دې اختلاف رائے دا هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې. نو که یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغه باندې انسیکیور فیل کی، نو داغه خلاف باندې هم د سایبر ټیرریزم مقدمه کومه چلولی شي، او ډیرو خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي، نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کم دا په دې بل کې ویل شوی دی.
دوی ویل چې که چیرې پارلمان دا بل منظور کړ نو دوی به پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي. د پاکستان د مرکزي حکومت چارواکي وایي چې دا قانون په نورو هیوادونو کې مسته او له بشري حقوقو سره په ټکر کې نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. دوی ویل په دې عملیاتو کې د پاکستانی جنرال وژل کېده دا په ډاګه کوي چې د جګړې ریشه چیرته ده.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان
دلتا از موش جکلد بالا مرغاب قیصر او المار نده، بلکه موش جنگ در پاکستان لآیس آی سرده. در آیس آی یو جنرال چه قاری شیخ حاجی مولوی نمونه پرزانی شو ورم ورس پا جکلد که پسترگ و لگید او وجل شو.
خو پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي که چیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي. تمه ده چې د ریپبلیکن ګوند مشران به په راتلونکي میاشت کې ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره سوی تړون ردوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ/$0.50 اغستل کیږي او په 1.3 روپۍ/$0.50 خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ/$0.25، یو پاوند په 1.65 روپۍ/$0.50 او په 1.65 روپۍ/$0.50. د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ/$0.50 او په 23.40 روپۍ/$0.50، د سعودي عرب ریال په 20.45 روپۍ/$0.50 او په 20.10 روپۍ/$0.50، یو افغانۍ په 1.02 روپۍ/$0.50 او په 1.06 روپۍ/$0.50، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې 2.5 او 5.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 14.5 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز دا وکوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې کړو پرونی او هوایی بمبارو کې یو شمېر وسلوال وجلی او د غوی پټنځایونه تباه کړی دي. د بلوچستان گورنر پرون په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د 96 کلیزې په ویاړ جوړې یوې غونډې کې د ګډون پر مهال مشال لیډو ته ویلي چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو د ځپلو لپاره باید یو بل ته لاس ورکړي.
ولار نشد به دغه چدا دهشتګرد به دغه علاقه سړي کني نو په دنیا کې امن نه راځي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیا پرون په پیښور کې وی غونډه ته په وینا کې وویل د دې لپاره چې قبایلي وګړي انصاف ته لاسرسی ولري په هر قبایلي سیمه کې به ځانګړې محکمې یا فاټا ټریبیونل کار پیلوي. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا له دغه حکومتي اقدام څخه قبایلو په ژوند کې د کوم مثبت بدلون راتګ ته هیله من نه دي. او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو مشر وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین لپاره یې نوې تګلاره جوړه کړې چې پکې یې ځایي خلک د رضاکارو په توګه اخیستي دي.
یو بل پیژني او انشاءالله چې مطلب
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو د پاکستان پوز ادا کوي چې پروند شروع یا چهارشنبه پر ورځ د شمالي وزیرستان په شوال کړیو هوایی بمباریو کې لکتر لګه لس وسلوال وجلی او د غوی پټنځایونه یا مرکزونه لمنځه وړي دي. خو د سیمې اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د پوز په عملیاتو کې هغوی ته هم د سر او مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د هغوی د مرګ ژوبلې پیښو ته د پای ټکی کیږدي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورنډ کرخه ته نږدې شاوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنه ټیکانې تباه کړې او لس وسلوال یې په موکه وژلي. د فوز اماړي کو څنګه ISPR هم د هوایی بریدونو پخلی کړي او د لسو وسلوالو د وژنې دعوه کوي، خو آزادو سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوی. بل طرف ته د سیمې خلک دعوه کوي چې تیرو سو ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځانی مالی تاوانونه اوړېدلي. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي چې باید دولت د ولسی وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان دعوه کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوی. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د تیرو سو ورځو نه هوایی بمباري کیږي چې تر اوسه پورې د ISPR لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په تیرو څلورو ورځو کې ټول 143 وسلوال وژلي شوي دي. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزي عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده. چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل او شوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې د غلطه اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالي وزیرستان 90% علاقې کلیر کړې وي نو دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې اوریدونکو چې د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریاوې ترلاسه کړي او وسلوال یې په شا تګ مجبور کړي. د هیواد د پنجاب صوبې پاټک ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوي ځانمرګي برید کې د هغه صوبې د کورنۍ او چارو د وزیر په شمول د یو شمېر کسانو د وژل کېدو پیښه د وسلوالو د ماتولو د پاکستان پوځ پر دعوو پوښتنې ولاړوي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
کسان په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه پیل شوي آپریشن وروسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی، خو د اګست په 14 په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوې د هغې نوعیت د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه جدا دي.
پنجاب حکومت خلاف کاروائی شروع کری دی صبح جمعہ کی واقعات کی وہ چاہے کہ مالک کے ساتھ اہم کرے وہ.
په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبت نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاری وي تر څو چې وسلوال له منځه نه وي وړل شوی.
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نشوه کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډېر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامیه او حکومت په ډېره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې ده او پرې عمل هم روان دی. نو که پنجاب وي، خیبر پختونخوا وي، سندھ وي که بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او انشاءالله د دې به ښې نتیجې راوځي.
د بریګیډیر محمود شاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزوري امنیتي انتظامات وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی دغه دفتر ته ورغوښته او ورته د افغانستان دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د لګیدلو تورونو په دې ورستو کې پر ګډه پوله د پاکستان د ملیشه ځواک د دریو سرتیرو د وژل کېدو پر وړاندې خپل احتجاج وکړ. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړو. تفصیل په خبره د مشال رادیو خبریال زبی شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګیدلو تورونو او د رواني میاشتې په شپاړسمه او لسمه نیټه پر پوله د خپلو درېو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندخت له کبله وژل شو. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې مودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. د دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او اته سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزو د خبرو اترو له لارې هواري کړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا چې خلک د پولې له دې خوا مشتاق او اخوا مشتاق بیا په شهر دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې چې فاصلې سیوا کې تاوتریخوالی سیوا کې دوی کې د دواړو ملکونو د مشرانو دا حقیقت ومني چې دا مشکل دلته شته. پکار ده چې دوی ورسره کېږي او دا چې کوم ستراتیژي چې د دې د حل کولو لپاره سلاره غوري.
کله یوې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکي کې پر پوله دا ډول پېښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یوځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر وړاندې روانه جګړه په اصل کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر ضد د افغانستان جنگ دی. جنرال عبدالرشید دوستم په کیسار، غورما، چولمار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د الماس پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره فاریاب ته تللی دی. جزئیات د فرشته جلال زئی پر رپورټ کې اورو.
شاغلی دوستم پرون د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ ما در اینجا جنگ غرماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست. جنگ ما با ISI پاکستان
است. دلته از موش جگله در بالا مرغاب قیصر او المار نده بلکه موش جنگ در پاکستان لISI سره دی. در ISI یو جنرال چه قاری شیخ حاجی مولوی نمونه ی پرزانی شو ورم ورد پا جگله که پسترگه و لگید او وجل شو. شاغلی دوستم وویل په بالامرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمي شوی دی. د ده په وینا په بالامرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاری زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس جمهور بخیر ما به سر دلم میخونه از اینجا کدم خوبتر نتیجه را به دست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس په نوم پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسکر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تیښتې د مخنیوي په خاطر یې تر هلمند چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی او هغه وخت لري نه چې په سیمه کې فعال ټول ترهګر ډلې لمنځه یوړل شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ جوړ شوې غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګری پر ضد یو دي او د په خبره دواړو هیوادونو ترهګر پسې اخیستې چې ډیر ژر به په ټوله سیمه کې امنیت وغوړېږي. گورنر اڅکزی دا خبرې په کوټه کې د افغانستان په قونسلګری کې دغه هیواد د شپږنویم خپلواکۍ د جشن په ویاړ په جوړې شوې لمانځغونډه کې تر ګډون وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې کړي. د اڅکزی په خبره د افغانستان او پاکستان د پلی دواړو غاړو ته ترهګر پټن ځایونه لري او یوې بلې خوا ته اوړي را اوړي.
د دې ټکالو څخه دلته بین الاقوامي دهشتګردي روانه وه. دوی د یوې خوا ته څوک راشي کې د بلې خوا ته څوک راشي خو په مخه یې اخیستي دهشتګردان. بارډر دونه لوی دی او داسې سره سروی دی چې یوازې ساتل کېږي هم نه.
د گورنر محمد خان اڅکزی څخه مې وپوښتل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګلې شوې، آیا یاد دوه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی او کیا؟ گورنر اڅکزی په جواب کې وویل
دنیا سے ختمی جی کنینو دنیا کے امن نہ راځي. استنبول سے روا کے تر کندار پوری دا گرد علاقہ پر شورش دا.
تر دې وړاندې په کوټه کې د افغانستان قونسل جنرال وحید الله محمد دیل منځغونډې ته په خپل وینا کې وویل افغانستان نور جوړ شوی او د پرمختګ پر لور رهي شوی دی. د ممن په وینا افغانستان په تیرو پنځلسو کلونو کې داسې لاسته راوړنې راوړې دي.
د خلکو لخوا د نظام تاسیس، د څو دورو لپاره د ټول ټاکنو کړنه، د ملي یووالي د حکومت جوړول، د امنیتي او دفاعي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه د هیواد د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه اخیستنه، د منطقې او نړیوالو هیوادونو سره دوستانه او ستراتیژیک مناسباتو وسعت پیدا کېدل، د معرف او زده کړې په پراختیاو چې اوس مهال په ښوونځیو کې د 11 میلیونو زده کوونکو چې 30% انجونې دي شمولیت لري.
په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په دې غونډه کې د پاکستان د سینیچ د قامی او صوبایي اسمبلی نارینه او ښځینه غړیو، د پاکستانی پوځ د سوهیلي کمانډ د قمندان استازي، سیاستوالو، لیکوالانو او ګڼو افغان کډوالو هم ګډون درلود. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالف ګوندونو هر یوې عوامي نیشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فی ډلې څه موده وړاندې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړ چې بیا د روژې میاشت په وجه ځنډ پکې راغلی و. خو د دغو ګوندونو مشران وسوایي چې یو وار بیا د ضلعو په کچ حکومت ضد احتجاج پیلوي. په دغه اړه په پېښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خان د عوامي نیشنل ګوند له مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه احتجاج یې دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی.
دا لوکل باډیز د الیکشن په وجه د بریک پکې رالو او د حکومت د غلطې پالیسۍ په بنیاد د اکټ مطابق په یو میاشت کې دا سره کمپلیټ کولو. هغه په یو نیمه دوه میاشتې خو یې ریزلټونه لیټ کړ او نن هم چې کوم دی د ډسټرکټ او د تحصیل ګورنمنټ په دې نه جوړیږي چې هغه اول خپل کور پوره کوي پس دا غي وبیا اعلان کړي. او زمونږ چونکه مشرانو اعلان کړی چې موږ ضلعو سره رابطه کوو په ضلعو کې به چې کوم دی د تحریک اوس مطلب مزید جاری ساتو. نو زمونږ ټولې ضلع په دې کې مصروفې دي چې هغلته ډسټرک حکومتونه جوړیږي لوکل باډیز کې انوال دي او یو پارټي نه ټولې پارټۍ انوال دي. لہذا د دې په انتظار یو چې دا شیډول سرته ورسي او موږ چې کوم دی نو د خلکو له ور شو دی چې مطلب خپل آواز اوچت کړو.
همیاسه همدغه نارې باندې به احتجاج کوي چې هر وزیر اعلی خلاف
بالکل زمونږ مکه مطالبه دا چې وزیر اعلی په نگرانۍ کې صحیح الیکشن او فیر الیکشن نشي کېدی داندلی کړی ده. نو د داندلی په بنیاد دا وزیر اعلی ممکن نه چې د په مشرۍ کې بیا صفه الیکشن وشي. دی به استعفا ورکوي او بل سیټ اپ کې و مطلب چې الیکشن کېږي ابا قابل قبول وي.
د دې لپاره تاسو اعلان خو نه دی کړی چې په پلاني تاریخ په دغه کوي لوی جلسه به کوي یا سیټ اپ ډاون.
زمونږ خو زلو سره مونږ اوس رابطه کوو او زلې به دا پروګرامونه کوي او زلې چې کړه موبایل سکون بیا د یو غټ پروګرام او د هغې مطلب دی چې یو د احتجاج هغه شکل چې په صوبۍ سطح او په مرکزي سطح به هغې له یو رنګ ورکوو. خو مونږ اول پبلک چې کوم دی په اعتماد کې والو هغې له ځونو
احتساب کمیشن پاک له څه وایي
تاسو ده چې مونږ د احتساب خلاف نه یو. احتساب خو یو داسې شی دی چې هغه خو مطلب په هر یو دور کې پکار دی او مونږ په یو دور کې هم د احتساب نه یریدلی نه په شا شوي. هغه احتساب چې هغه جانبدار وي دا نه مونږ مخکې قبول کړی نه اوس قبل. او دا یو سوال ضرور دی چې په پاکستان کې د احتساب د پاره یو طریقې کار پکار دی که فرض کړه نیب موجود دی نو د هغې په شکل باندې چې د بل احتساب ته شکل جوړی نو د دې بنیاد څه دی عیني حیثیت څه دی. اوس خپل وزیر نیولی وایي مونږ خپل نیولی نو بل به ولنه نیسو. خپل هغه نیولی چې د وزیر اعلی خلاف دی.
بیا د دې قانون چې جوړېدو نو ستاسو ګوند هغې کې وسره او ټول صوبایي سمبلۍ نه چې دغه قانون پاس کېدو د احتساب کمیشن
ما خو تاسو ته وایي چې د احتساب خلاف نه یو. که د احتساب د پاره چې ګینې سیاسي مخالفین ته به استعمالي مخصوص پارٹی په بدنامي نو چې احتساب د انتقام شکل واخلي دا احتساب نه دی او نه دا احتساب قبلې دی شي.
د عوامي نشتل ګوند لیوا مشر مې افتخار حسین سره مو د مشال ریډیو د خبريال خالد خان مرکا اوریده.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان احمد خان عباسی پرون چهارشنبه د پېښور په حیاتباد جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او دغه ادارې د ویبپاڼې د پرانیستلو لپاره جوړې غونډې ته په وینا کې ویلي چې له قبایلي ولس سره باید مرستې وشي تر څو د هغه په خبره هغوی انصاف ته لاسرسی ولري. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا وایي د دې لپاره چې د پاکستان عدالتونه بې اختیاره دي دغه ځانګړې محکمې یا ټریبیونلز د قبایلو په خیر نشي تمامېدی. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی ویل چې د اف سی آر یا نور قانون با د یو قبایل په ضد هم اونه کارول شي او دا یې قانونا جرم اوګولو. دا ټریبیونل د فاټا د اصلاحاتو هغه برخه ده کوم چې قبایل اولس د یو مودې راسي غوښتل. دا ټریبیونل اوس په هر ایجنسی کې کار کوي او یو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په چې د هغه کار با صرف دغه عدالتونو سره وي د دې مشر کوي. او ما ته پته را چې د ځینو قبایلو او خاص کر د وکیلانو دا نظر دی چې دا ټریبیونل کافی نه دی. خو زه تاسو ته باور درکوم چې په اف سی آر کې دوی د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه ټاکلې ده هغې مسلسل کار روان دی او په اف سی آر کې به نه یوازې اصلاحات وکړي بلکې د اف سی آر غلط استعمال جرم دی او د دې جرم به مخنیوي په هر حالت کې کوو. بلخوا د قبایلي سمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز ممن وایي چې فاټا ټریبیونل هماغه زوړ نظام دی. قبایلی سمو کې د خیر خیګړې کارکونکي زرلی خان اپریدی د گورنر دا کام ستای وای چې باید قبایلو ته د ملک نورو برخو په شان مکمل عدالتي نظام او بنیادی حقونه ورکړي شي.
مونږ خو فل بنچ غواړو د فاټا لپاره لکه څنګه چې نور پاکستان کې ده. خو بیا هم زه د ریفارمز په حق کې مونږ هم یو دا خو خبر شوی دا گورنر خو خبر کړی دا چې دا ډیولوشن کړی دی پکار چې دی کې ججز اخیسته وي بیا بیوروکریسی نه وي ټول رائټس وردا ور کول پکار کا کنستټیوشنلی پولیټیکلی ډیموکراټیکی
دا قبل اسمو سره تعلق لرونکي د وکیلانو وینا وا چې د ملک نور برخو کې چې عدالت تا کم اختیار او واک تر لاسه دی هغه فټر ټریبیونل تا نه دی تر لاسه او د دوی په وینا کچری حکومت په قبایلو کې انصاف عام کول غواړي نو باید دغه عدالتونه دی مکمل با اختیار جوړ کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تان دی هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غږی د غرمې دولس نیمې بجې شوې لبوریوال کاکړه لنډ خبرونه اورو
د پاکستان پوځي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي، خو آزادو سرچینو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاکستان د افغان چارواکو د تازه څرګندونو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جنان مسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي، کومې چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی. د لاغ وروسته ده چې افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ورغوښت او له هغه یې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړی چې اته افغان سرتیري پکې وژل شوي وو. د خبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ نو وخت د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایمز بل په نامه د مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر ضد وبلله. د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکي وایي چې دا قانون په نور هیوادونو کې هم شته او د دوی په وینا له بشري حقوقو سره په ټکر کې نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. جنرال دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل په دې عملیاتو کې د پاکستاني جنرال وژل کېده دا په ډاګه کوي چې د جګړې ریښې چیرته دي، خو د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. او د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي کچيري له ایران سره سوی تړون یو قرارداد لاله رتسینو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر بارک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي.
د خبرونو لندیزمو لبریوال کاکړه ووري د اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د اوربند په خلاف ورزی هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزی د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریک کړي. ورسپانه لیکي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په نوي ډیلی کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند لورې په پوله د ګولبارۍ معاملې ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورسپانې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریري معاهدې وروستو وابډا به خپلې ذمواریانې پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپله مقرر کړې شوې برخه ورکړي. ورسپانې لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوي حد نه 540 میګاوټ بجلی کم ورکړې کیږي او د بجلی لوډ شیډنګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغلته لوډ شیډنګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیمې چې پکې خلک کونډې اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد د کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته که پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې به د بجلی مسله تر ډېره حده هواره شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبی اولس د ترانسفارمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفارمرو د مرمت حواله سره د مشکلاتو سره مخ دي. دینه علاوه د بجلی تارونه هم زاړه شوی دي او هر وخت پکې خرابي مخې ترازي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي نو دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې پر ضد یې سخت قانونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې نه صرف واجبات وصولي بلکې په ښکارا لګیدلې کونډې او د پیسکو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن افیرز مجله لیکي کې اسلام آباد چې دیته نوی تیار شي د وسلوارو ډلو د ملاتړ خپل پالیسي بدله کړي نو امریکا باید پر دغه هیواد خپل مالی مرستې بندې کړي. بلخوا د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او لاغو سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو امنیت له خطر سره مخامخول شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
فارن افیر مجله لیکي د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او په نورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تیرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترهګرو د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغزوي او باید دغه خوندي وساتلی شي چې د وسلوالو لاسته ورنشي او نه سه غلط استعمال وشي ځکه چې له دغه سره پاکستان ته په خپل یو لوی خطر جوړیدای شي. مجله لیکي د دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسلوالو ډلو سره مرسته کوي او تر شا یې ولاړ دي او اوس وخت راغلی دی چې واشنگټن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي او که چیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون نه راځي او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاری ساتي نو باید واشنگټن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي کچېرې پاکستان په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي نو دا به تر ټولو زیات همدغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکول شي خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړېدی شي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول نو د افغانستان مرستیار ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي. خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته سوونه شو نو مرستیال ولسمشر چې پخوانی جنگ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنګېدلی داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشیا جوړه کړې چې دغلته د وسوالو خلاف جنګیږي. د افغانستان شمالي سیمې چې نسبتا آرامه وي کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غوندې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو پرون چهارشنبه مسکو ته خبرداري ورکړل چې په اوکراین کې د هغو بلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روسیې ملاتړ کوي او غواړي نورې سیمې هم لاندې کړي به و نه زغمي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له مارچ میاشت راهیسې نښتې روانې دي چې پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
ناتو په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکراین کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلی چې د اوکراین بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناتو د اوکراین په بحران کې په ټولو شکلو خواو ژغ کړی چې له زغمه کار واخلي او د کړکیچ په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ناتو ویلي چې د اوکراین په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناتو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو ژغ کړی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبري کانفرنس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل.
On both sides of the contact line there are
دا کرشي دواړو خواو ته درانه پوځي وسایل موجود دي موږ کرشي ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدل دي موږ همدارز لیدل چې دواړو خواو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي د اوکرين په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نشته روانې دي چې لښته لږ شپږ زره څلور سوه تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي په همدې حال کې ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي ولسمشر پوتین ښایي په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي د روسیې او امریکا روابط د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق له امله خراب شوي دي مسکو د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې د ازبک جګړه مارانو لوري افغانستان او همدارز منځنۍ اسیا ته پر متوجه غواخونو رپورت خپور کړی دی رپورت وايي په پاکستان کې له پوځي عملیاتو وروسته ازبک جګړه مار د افغانستان په شمالي برخو کې زیات فعال شوی دی تفصیل عبدالحی کاکړه اور
وال سټریټ جرنال په رپورت کې وايي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته د اسلامیک موومنت اف ازبکستان جګړه مار لومړی د افغانستان ختیځ ته وابشتل او بیا ورو ورو شمالي برخو ته وخوځېدل د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف حتمر له مجلې سره په خبرو کې دا پوښتنه راپورته کړې چې اخر ولې دغه جګړه ماران د شمال لور ته وخوځېدل بیا خپل په جواب کې دا وجه بیانوي چې دا ځکه دوی غواړي ځان د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته نږدې کړي نوموړي زیاتوي چې افغانستان په اصل کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په استازیتوب جګړه کوي له ازبکو پرته القاعده چینایي یوغران او پاکستانی جګړه ماران په شمال کې جګړه کوي خو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم وایي چې کله هم جګړه سخت سي نو معنا یې دا ده چې ازبک جګړه مار په لومړی لیکو کې جنګی شي رشید دوستم په فاریاب کې د ازبک او نورو جګړه مارو پر ضد د عملیاتو مشري کوي دغه جګړه مار په فاریاب ولایت کې زیات فعال دي له فاریاب د افغان پارلمان غړي فتح الله قیصری وال سټریټ جرنال ته ویلي چې ازبک جګړه مار ډیر روزل شوی او ظالمان دي د دپوینا د دوی شتون یوازې دوی په دې نه دي پریشان کړي چې ګواکې په فاریاب کې دي بلکې دوی د ټولو شمالي ولایتونو امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړي دي د جان هاپکینز یونیورسيټي د سنټرل ایشیا کاکاسس انسټیټیوټ یو چارواکي فریډریک سټار وای ازبک جګړه مار په رښتیا هم د سیمې امنیت ته خطر دي خو د دپوینا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت غواړي داسې وشي چې ماسکاو هغه یوازینی قوت دی چې منځنۍ ایشیا له اسلامي سختدریزۍ خوندي کولای شي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د فرایډی ټایمز مجلې په ولیکنه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان حکومت پالیسۍ ته کتنه شوې ده په لیکنه کې راغلي د پاکستان وګړي غواړي چې په هیواد کې ترهګر بریدونو ته د پای ټکی کېښودل شي خو له هغو لارو نه چې حکومت ورته غوره کړي دي د لیکنې مهم ټکی لما هارون بچاوري د فرایډی ټایمز مجلې په لیکنه کې لیکوال احمد رشید وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړې او د کامیابۍ نښې نښانې هم تر سترګو کیږي ډېری پاکستانی وګړي له یو ذهني کشمکش سره مخامخ دي د پاکستان ریاست په ترهګرۍ ضد جګړه کې سلګونه خلک په دار وځړول پولیسو له عدالته د باندې وژنې وکړې له بیلتون پالو ډلو سره د تړاو په شک کې او د پام وړ شمېر کسان لا درک کړل شول او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو داسې نور یو شمېر مثالونه د تیر کال دسمبر میاشت راهیسې چې طالبانو د پېښور پر آرمی پبلک سکول کړي برید کې یو نیم سل کسان چې ډېری ماشومان ول ووژل د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ولسی حکومت د هیواد له پوځ سره په ګډه د طالبانو پر ضد د اقدام کولو پریکړه وکړه د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې د پاکستان پوځ د 1983 لسیزې راهیسې د اسلامي سخدریزو ډلو د ملاتړ پالیسي خپله کړې وه، د ترهګرۍ پیښو ځپلي پاکستاني ولس د پوځ د نوې تګلارې هرکلی وکړ. د پاکستان دولت مجرمانو ته د مرګ سزا پر ورکولو لګولې بندیز لرې کړل او تر اوسه یې 200 کسان په دار ځړولې دي. د پاکستان په جیلونو کې 8000 داسې بندیان دي چې د مرګ سزاګانې ورته اورول شوي او داسې نه ده چې دغه ټول ګنې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. حکومت ویلي دغه ټول خلک به اعداموي. په ورته وخت کې د پاکستان پارلمان د هیواد په آئین کې د یو ترمیم منظوري ورکړه، د کم تر مخه چې پوځ ته اختیار ورکړل شو چې د ترهګرو کسانو د دوسیو فیصله کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن او همداراز د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو د پاکستان پارلمان د دغه اقدام غندنه وکړه. لیکنه کاږي د ټولو حکومتي اقداماتو باوجود په پاکستان کې د نام نه پیښې کمې شوې نه دي. په لیکنه کې 13 جولای میاشت پنجاب پولیسو له لاسه د لخکر جنگوي ډلې د مشر ملک ساک او دغه د 14 ملګرو د وژلو پیښې یادونه شوې. لیکنه وایي د یاد ډلې غړو که زرګونه نه وي نو حتما سلګونه شیعه مسلمانان وژلي دي. لخکر جنگوي ډلې د خپل مشر د وژنې غچ د رواني میاشت په 14 د پنجاب په اټک ښار کې د هغه صوبې پر داخله وزیر شجاع خانزاده د یوه ځانمرګي برید په ترڅ کې واخیست چې دغه په شمول 13 نور کسان یې ووژل. همداراز په بلوچستان کې چې له 13 کلونو راهیسې بلتون پال یا غیتوب پیل شوی د هیواد پوځ او یا هم پولیسو سلګونه خلک ترې تم کړي چې میاشتې وروسته بیا مړي وموندل شي. لیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې نه یوازې د هیواد عدالتي نظام بې انډوله کړې بلکې سیاسي ستونزې هم زیږولې دي. د پاکستان پوځ دی چې د هغه هیواد بهرنۍ پالیسي او داخلي امنیتي تګلاره جوړوي او ولسي حکومت یې د یو سلاکار رول ته پاتې کړی دی. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي غواړي ترهګر کسان ونیول شي او سزاګانې ورته ورکړل شي، ډېری یې د ریاست سختو پالیسیو اندېښمن کړي دي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په کبالي سیمو کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین لپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د سیمې تر 1500 پورې خلک یې په برتي کړي دي یا په کارونو له ځان سره ګمارلي دي. یونیسف د شمیرو تر مخه تیر کال په کبالي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول چې دغه شمیره بیا روان میلادي کال 8 ته رسېدلې ده. په دې اړه زموږ همکار ګولیاز د یونیسف له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
یونیسف اداری په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړولو لپاره تر 1500 پورې ځایي اوسیدونکي برتی کړي دي چې ماشومانو ته کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د ده په خبره په فاټا کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ باړی جمرود اف آر بنو او د شمالي بودرستان مقامي خلک برتي کړي دي.
برتيان کې دا کمپلیټ شوی دي چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا اغه ځای راغلو یو بل پیجمي او ان شاء الله چې کې باندې موږ ته د سکیورټي څه مسله یو نه بچي نو سو ته پولیو نه انکار کیو ان شاء الله هر یو ماشوم پر بر راځي لګي چې ان شاء الله د دې ستراتیژي نه پس موږ پولیو خاتمه وشي.
ډاکټر جوهر د نوي تګلاري د کامیابی په اړه وی چې یو خوده رضاکاران مقامي اوسیدونکو دي او هر یو کور ورته معلوم وي نو یو ماشوم به هم له پولیو ضد څاڅکونه محرومه پاتې نشي.
پولیو مهم چې کوم اول بدري ورځې یا څلور ورځې چلے دو دا اوس تقریبا 15 ورځې پورې بدونګ دا کسان هغه کم پاتې شي ماشومان دی هغه پکې بس دي کور ته. نو دا یو داسې اپروچ دی چې دې دا سبا ان شاء الله هر میاشت کم ماشومان پاتې شو هغه هغه تعداد به ډیر کم شي او دا موږ پولیو خاتمه لپاره دا ضروری دی چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
دا ډاکټر جوهر په خبره په جمرود باړي شمالي بلوچستان او اف آر بنو کې د پولیو ناروغي پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که څه هم نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي، خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال راډیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړل.
لکه ایرا ایریا شوا او نارت وزستان ایریا فی شوال بازده تاو هم ننم بم پری پاکی شوی دا مداخل ایریا نارت وزستان والا چه کم دی نو مطلب داره چه زیاد تر علاقه تروسن فاتا که دادی تا رسائی مشکل دی مونگا چه سمرا خلقو لوکل یا پیرنس دا ورنا مطمئن نو تروسا پوره
صدر هیا زیاد اکلا چه دا ملگورو ملتون اداری یونسف او حکومتی ادارو سر یواخ موقع و چه کلل شمالی وزرستان خلق بیکور کل شبی ول په هغه وخت کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړی وي خو ډاکټر جوهر وای چې دغه سیمو ته رسائی لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاري کوي او ډېر ځربا دغه سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي د زیاته کړه
چې کم کم ایریا موږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي البته چې موږ پولیو ټیم هم لیږل کیږي او خپل کمیونټي موبلایزر هم لیږل کیږي کتا سو ګوره د فرق ګوره د چې کم کیسونو کې کمی راغلو په دې کال لا کم دا وجه چې موږ د علاقو ته رسائی شو دې ټایم کې موږ تقریبا 92% علاقې دا چې چې موږ رسائی ممکن شوه د پاتا د
یونیسف ادارې شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلی سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د یو شمیر مدني ټولنو غړیو پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې له لارې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نوم د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره په جوړ کړل شوي قانوني مسودې سختې نیوکې وکړې دوی ویره څرګنده کړه چې دغه قانون په ترڅ کې به د خلکو بنیادي بشري حقونه په تیره د هغوی د بیان د ازادۍ حق تر خپو لاندې کړل شي د مدني ټولنو غړیو وویل چې که د پاکستان پارلمان دغه بل منظور کړل نو دوی به یې پر ضد سپریم کورټ ته لاړ شي له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي
پیښور پریس کلب کې 13 ورځ د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک په نوم د مدني ټولنو شبکې دغه ممکنه قانون د بیان د ازادۍ او بشري حقوقو په ضد یو ګام بللې دی د پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل
چې کوم ښکاره مقصد دی چې په سایبر کرایم باندې پابندي لګول سایبر ټیرریزم باندې پابندي لګول د سر حکومت حکومت سره کلک ولاړ خو د دې په اړه کې چې کوم د اختلاف رائے دا هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې نو که یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغه باندې انسیکیور فیل کی نو داغه خلاف باندې هم د سایبر ټیرریزم مقدمه کومه چلولی شي او ډیرو خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کم ده په دې بل کې ویل شوی دی
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې قمر نسیم زیاته کړه چې مرکزی حکومت د دې قانون نه بغیر هم دا توان لري چې ځنی ویب پاڼې بندي کړي
میجر طاهر زمان صاحب چې کوم د آی ټی د سټینډینګ کمیټې چې کوم پرزیدنت ته هغه په خپل تیر یو میټینګ کې دا خبره وکړه چې درې زره ویب سایټس دا سیده چې پاکستان کې چې هغه شدت پسندي یا نفرت فرقه واریت چې کوم دینو خوري چې پاکستان ته د دې ویب سایټس بندولو لپاره د سایبر کرایم بل ضرورت نشته چې حکومت ډېر اسانه سره دا چې کوم دینو هغه بندول شي ویب سایټونه او بند کړل شوی دی فاش ویب سایټس ډېر زیات بند کړل شوی دی نو چې اگر چې داسې قانون موجود نشته نو د دې طرحګرو او یا چې کوم د فرقه واریت دا ویب سایټس دی یا چې نفرت یا وایلنس خوروي دا حکومت ولې بند کړل نشو او د حکومت ولې چې کوم د دې حواله سره ګامونه وانه غستل
د مدني ټولنو او بشري حقوقو یو بل کارکون زرلی خان اپریدی وایي کچرته دا قانوني مسوده د پارلیمان نه منزور شوه نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي
دا بل به پر روان وخت کې سماجی کارکنانو سیاسی ورکرانو خلاف استعمالیږي اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائټس کمی معاهده پاکستان کړی دي دا غي بالکل دا بل مخالف دی دا به د انساني او بشري حقوقو په بنیاد باندې مو چیلنج کاو
د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي وایي په دې قانوني مسوده کې د بدلون لپاره مرکزی حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي او په کار ده د مدني ټولنو د اندېښنو لري کولو لپاره مرکزی حکومت په دغه قانوني مسوده کې د غوي وړاندیزونو ته زی ورکړي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هلو
مشال
السلام علیکم
د مشال
ریډیو 00 20 22 11 2 4 1 2 پندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی
د پیښور ضلع انتظامیه د هغه ځای د ولس په شکایتونو پر رسټورانټونو د آیسکریم پر دوکانونو هوټلونو د دوایانو پر دوکانونو همداراز پر فیکټریانو تر چاپو وهلو وروسته د هغه سوداګرو او یا هم شرکتونو لپاره چې خوراکي شیان تیاروي یو معیار ټاکلی او په دغه اړه یې معلومات خپاره کړي دي. چارواکي وایي که د دغه اصولو د نه مراتولو په تور څوک ونیول نو غټې جرمانۍ به پرې ولګوي. د سیمې خلکو دغه حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. د اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور ضلع انتظامیه ویان فیروز شاه اویل چې د روژې میاشتې راسې د اولس لخوا ضلع انتظامیه ته د دې ځایونو په اړه شکایتونه را روان وو، پس چې چاپې ووهل شوې او باقاعده د دې ځایونو هر اړخ جاج واخیستی شو.
موږ یو ایس او پی جاری کړل چې د هغې په تحت به دوی چې کوم دی هر شپږ میاشتو کې خپل هوټل کې چې کوم دی دا به سفیدي کوي، هغې نه علاوه کوم نور کچن کې کار کوي، نور بار چې کوم دغه دي د هغوی د نوکانو بر وخته کټایي او هغوی ګاون استعمالول، ټوپۍ استعمالول او نور د حفظان صحت اصولو چې کوم اصول دي دغه مطابق به خپل هوټل دغه ساتي. هغې نه بعد مونږ واپسي دوباره به هم تللي دي دغه ځینې کتلي دي، نو مونږ خو دا نوټ کړي دي چېرې د مخکې نه ډېره زیاته بهتري راغلې ده. بهرحال هغې باوجود هم مونږ چې کوم د ایس او پي نه کله دوی بهر وځي بیا به هم مونږ د پیله نه غټې جرمانی او د پیله نه زیات د قید سزا دوی ته اورو.
خپلو خبرو کې د پېښور ضلع انتظامیه ویان وویل چې په اول ځل د چاپو نه د حکومت خزانې ته یو غټ رقم منتقل شوی دی، کم چې یو ریکارډ دی.
په دې کې مونږ پی سی ہوٹل باندې چاپو والا داغی کچن صورتحال صفائی افتر صورتحال پاگی باندې دغه سی درې لک روپو لوی جرمانه ولا غولا دغه سی کی ایف سی ہوٹل منګه سیل کړلو او هغه سورج سیلو دغه منیجر جیل ته لاړ چې کله هغه خپل کیت پوره کړه نو یو لک اتیا زره پاگی باندې موږ جرمانه ولا غولا دغه سی په شیراز رونق باندې په جانز بیکر باندې پاک بیکر باندې په گرین ہٹ باندې نور سونه معروف ہوٹل دي. او زه به تاسو سدا انفارمیشن شیر کما چې را په دې یو نیم میش کې موږ سلور او یو لک روپی چې کوم ریکارډ جرمانه ده د ضلع پېښور نهم دا منګه قومي خزانه کې جمع کو.
د پېښور ضلع انتظامیه په وینا چې دوی نکلي شیان خرڅون کې په جالي فیکټریانو چاپی هم والی دي او اصل فیکټریانو سره په دې لړ کې رابطه هم کړې ده. د دې کیسونو دا وخت د صارفینو په عدالت کې روان دي. د پېښور د اولس لخوا د ټولنیزو رسنیو د لارې د پېښور د انتظامیه په دې کاروایانو ستاینه هم روانه ده او دوی ورته د نورو ځایونو په اړه خپل تجویزونه هم ورکوي. هم دې لړ کې د پېښور یو اوسیدونکي سلمان احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مطلب خوراک
معیار برقرار ساتلو په اړه د خوراک د شیانو ماهر محمد سہیل وای چې انتظامیه به د چاپو وهلو نه علاوه د خوراک د شیانو وخت په وخت د لیبرټریانو نه کتنه هم پکار وي چې آیا دا د اولس صحت لپاره ښه دی او کنه.
ټایم ټو ټایم دا چاپی پکار وي، بیا چې دوی چاپی وایي نو یوازې دا نه ده چې دا جرمانه دي چې دوی له سزا هم ورکول پکار دی، بیا دا پکار چې دا فوډ آیټم چې دي لیجر پکار دي، دا غي کوالټي چیکینګ پکار دی، بل فوډ انسپکټرانو ته هم دا غي باندې چیک ساتل پکار دي چې آیا دوی ورسره انوالو خو نه دي، دوی سره دوی سره ملاو خو نه دي.
خبر ضلع انتظامیه په وینا چې دوی دا چاپی اچانک وهي او په چاپه کې ورسره د نورو چارواکو په شمول د خوراک د کتو انسپکټران هم وي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ
اوریدونکو ته قبایلی سیمو زده کوونکي وایي د خیبر پختونخوا گورنر په 2013 کال کې ویلي چې د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو زده کوونکو ته به لپټاپ کمپیوټرونه ورکوي، خو دوی په خبره چې د حکومت لخوا د غمرسته تر اوسه ورسره نه ده شوي. بلخوا د فاټا سیکرټیر چارواکي وایي چې دوی ته ویل شوي چې له هر یوې قبایلی سیمې څخه یوازې دریو طالب علمانو ته لپټاپ کمپیوټرونه ورکي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ لري.
لمشال ریڈیو سره خبرو کې د فاټا طالب علمانو اووی چې دوه کال وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړی وو چې په و ایجنسیانو او شپږ ایف آرس کې بعد لسم دولسم او څوارلسم لسو لسو طالب علمانو ته لپټاپ ورکوي چې دا رنګ دوی خپلې تعلیمي هلې ځلې جاری وساتي. خو د دې دومره اوږدې مودې باوجود دوی ته دغه لپټاپ ورنه کړی. په دې اړه د شمالي وزیرستان یو طالب علم جلیل احمد مشال ریډیو ته اووی چې د لپټاپ په لیست کې د دوی نوم هم راغلی خو دوی ته یې نه ورکوي.
گورنمنٹ ڈگری کالج میرا لیے ویلی ولگا کالج کی چتا سدا والے تپ نہ ملا وی کی ہو سب پورے مونگ تا لپ تپ نہ دی ملا شو مونگ چ کوم دے ویسی 2013 کے کڑے دے 837 مارچ دی دا لپ تپ ملا وی لکا مونگ تا والا ویلی وی ہو سا لپ تپ ہائپ دی پتہ نہیں تا
دغرنگ د کرم ایجنسی یو طالب علم هم دا غوښتنه وکړه او وی ویل
زمان خالد رحمان په ایجنسی نه ما ور کړو نمبر 2 سکول او سر 37 نمبر نو پوزیشن کراغلی هو سبو دې لپ تپ نه دی ملا شي دا کالج ولا ټیچر ویلو چې تاسو ولې لپ تپ راځي
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه په فاټا سیکرټریټ کې د لپ ټاپ انچارج محمد اقبال نو پوښتل نو هغه وی
13-14 کې شوی دي 370 لپ ټاپ مونږ اغشتي وي هغه کې ټاپ 10 نو ټاپ 3 په بورډ کې سیکنډ تھرد دیاله چې جلسې دي نو وی جلسې او شپه کې فاز دي دا ټوټل کې نو دا 368 لپ ټاپ راځي نو دا مونږ اغشتي 3-3 باندې میډل 3 میټریک او 3 ایف ایس سی 3 بی ایس سی میل فیمیل بورډ یونیورسټي هغه کې مونږ اوس پکې جلسو تا ورکړو او د نشپک باقي مانده جلسې فلم فایل پټ اپ کړی دي او ډایرکټر صاحب نه ټایم هلو چې مونږ دا کسان راغړو دي لپ ټاپ ورکو
د دې طالب علمانو په وینا چې تر د ما فاټا سیکرټریټ یوازې د باجوړ او خیبر جنسیز د کونکو ته په مخ ملازه لپ ټاپ ورکړی دی بای چې په دغه کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی وکړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریڈیو دا